السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله سنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستم پایل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. خواجه آصف وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او د نه افشا کوي. د پاینې حال کې له رویټرز سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستو. دا په 2021 کال کې د واک له بیا راستنېدو وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اوتریش بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند، په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه، په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورزنګ PTM د منشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره هم خبرې نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوې لیدنه ښایي وځنډیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو لومړنۍ خبرې ځنډول شوې دي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ځنډیدلې. په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د داسې لیدنې حتی پلان هم نه و جوړ شوی. د دې ناستې د ترسره کېدو موضوع د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 18 د یو ټلیفوني تماس په مهال مطرح شوې وه. تمه کې ده روبیو او لاوروف د دې لیدنې د چمتووالي لپاره مخامخ وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې لاوروف د اکتوبر په 20 له روبیو سره ټلیفوني تماس درلود. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.org ته ورشئ. د خبرونو لته لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې اروپایي ټولنې تایید کړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو او بیلابیلو بشري نړیوالو ادارو یو شمېر افغان خزینه کارکوونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیت د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي.
افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی.
نور مسایل هم لرو. د پاکستان یوې محکمې د منظور احمد پښتین د نیولو امر صادر کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامر پرون په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره تخنیکي خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې چې له مخې په دې هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکي کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 20 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامله مجرم پیژندل شوی و د ترکیه له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدله چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر 6 په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دوروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوی چې د راپور په ټکو لکلونو کلونو رئیسي برخلیک لا روښانه نه دی او اوس مهال له پاکستان نه د ایستلو لږ وخت سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو رئیسي جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
به یو خوا نه دلته بې سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات ځورئ، بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مو دلته رالویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده، ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنې کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو. دا څه شی شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډي هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنی ده چې دوی د خپل افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسولیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوې. په دې کې ډېرې د خزو د حقوقو فعالان، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعان او د جرمني پوسټ پوخاني افغان همکاران دي. دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو 4 ورځو کې لږګون افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو یو شمېر افغان خزینه کارکونکو وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لیرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل، له دې امله اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم ستونزو سره مخ دی، ځکه دا ادارې خپل کاري پلانونه سم نشي تطبیقولی او دا لامل شوی چې نړیوال ډونران بودیجه ورنه کړي. دا په داسال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه اندېښنې ښولي او د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیزونه یې د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل بللی. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوي دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی وی ادارې کارکونکو د چي وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی، چې هم یې د دوی چارې او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاري آدرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کول په برخه کې دی. مثلا هغه چې بي سرپرست دي کوندي دي یا خاوند دي مازورت، خصوصا د منګا د کاروبار یو زمينه برابرو. دغه تازه څو ورځې کېږي چې باز ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک د هغه حکومت ته رپیټ شي او ون کړی دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي دلته، نه خزینه سره مرستې خزینه کارکونکو راتک د هر څه بند کړی دي. اجازه نه ورکول کېږي د بازي اشخاص دخل دولت اشخاص له خوا. د درې ورځې کېږي تازه موږ د دې مسلې سره مخ شوي یو، چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا داخله ولسوال له خوا هغه زموږ په فعالیتونو چې درول شوي هغه ته موږ ډېر زیاتې د کوند خصوص سروې کړې وي، چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلوده. سروې شوي خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. دغه اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوي دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه او برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنور کوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی وی نړیوالې مرستندوی ادارې وی خزینه کارکونکو هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او ارمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دی ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهالي आवाज بشر دوستانه مرستو روغتیاي خدماتو په برخه کې چې غم په ډیرو محدود برخو کې خزي کول شي د سو محدود موسسو تر چتر لاندې کار وکړي. هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره او دا په داسې حال کې د چیزو موږ ټول نه خزینه کارکونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه خزي د خزو درد ډیر درد کول شي او کول شي هغه ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه موږ ټول نه یو فرهنګ ټولنه ده، نو خزي ډیر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که خزو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بیرته یعنی لرې کړي.
دغه راز په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکونکو بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول، چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. دوی هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنه کړه ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرې د کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروبلم په دې کم شول بیا موږ ته جواب زه په کور کې پاتې شوم او زه یو څنګه کسم چې خپل کور نه سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم یو مهم ده خزمو دفتر کې یو اوس غزنی ولایت کې هلته مې اپلای وکړله. هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي بېله محرم چاسه نشته او تشویشونه مشکلات سره زه راسته لاړم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کولی چې
که څه هم د طالبانو د حکومت وین صبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په دسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیایي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
ازادي رادیو ته غوښتنه وسم ورزو ده منظور پښتین په تړاو د محکمې امر ته. اسلام آباد کې د ترګري ضد محکمې د منظور پښتون د منظور پښتین د نیولو امر کړی ده. د ترګري ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا د امر محکمې ته د منظور پښتین د نه حاضرېدو له عمله کړی ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2023 کال د اگست په 13مه اسلام آباد ته څیرمه ترنول سیمه کې احتجاجي لاریون کړی و. د پښتون ژغورنې په وینا هغه لاریون د ترګري جبري لادرکیو او په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د مقدمو پر ضد شوی و. حکومت راغه لاریون وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد دوسیه ثبت کړی و او د هغه غورځنګ یو شمېر مخکښان په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو او د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول، خو پی ټی ایم هغه تورونه رد کړي و. د منظور احمد پښتین پر ضد هم د ترنول پټانه کې دوسیه درج شوې وه چې په هغه کې د ترګري ضد قانون ماده شامل وي. د پښتین د نیولو د امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پی ټی ایم یو مخکښ او د قانوني چارو پوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دا امر نن نه دی شوی، بلکې دغه په وینا څو ورځې پخوانی دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له تیرې سمودي رئیس په عام حضر کې نه ښکاره کیږي او لرسنیو سره هم خبرې نه دي کړي. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې زندان شوی چې په وروستي ځل د 2023 کال د فبروري په 1مه خوشې کړی شو. پښتین هغه مهال د 2023 کال د جنوري له 4مې راهیسې د عامه نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د درېیمې مادې له مخې لومړی د پنجاب د جیلم او بیا د جنوري له 1مې راهیسې د اټک په زندان کې بندي و. تر هغه وړاندې د بلوچستان پولیسو نوموړی د 2023 کال د ډسمبر په 4مه د بلوچستان په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کلاغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پر منظور احمد پښتین ټولې څلور مقدمې وي. د دسمبر په 16مه محکمې د ترګري په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه، خو وروسته په یو بل مقدمه کې د اسلام آباد د ترنول پولیس ته په دوه ورځې جسماني ریمانډ وسپاره. تر هغه وړاندې د دسمبر په 13مه او 18مه د منظور احمد پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. البته د جنوري په 14مه د اسلام آباد محکمې د غورځنګ د بهرني تمویل په قضیه کې د منظور احمد پښتین د ضمانت درخواست منظور کړی و. د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغې تور پورې کړی و چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي او ویلي دي د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ورسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تړل شوی. د شمالي وزیرستان سوداګر او د منډیو مشران وایي مالونه خراب شوی او لوی تاوان ورته رسیدلی. دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانیستل شي څو سوداګري عادي حالت ته ستنه شي او سوداګر د تاوانو څخه بچ شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو مشرانو سره خبرې کړې چې په ګډه ورته غوږ نیسو.
حاجی عبدالله خان د ګلم خان بارډر د تاجرونو د اتحادیې مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیما د افغانستان د پاکستان پلمان شه چې د کیم بارډر بند شوې دي. د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو، کروڑې پر بیري په نقصان د تاجرونو وشو او د ملک معاشات ته نقصان ورسېدو. موږ د وسره ملک نه دا غشتنه کی چې د بارډر د زر نظر کولاو شي، تجارت چالو شي، تجارت چې کیم دا د سره نه باندېږي. سره وېس خو امیدا شوی دو مهربانی دا وشی دا سبزی پروت دا بالکل نرا په ختم دو دی اسپایر کیجی تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دی چې دا غون کولاو شي او مهربانی دا وو کو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کی سر سره رغه کو سره جوړه دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دی وہ دے دے پ مالن مانشے چہ دکی مالا تھرو پی می رات دیر تا شوی شو او بہار حال افتای پاک مہربانی او کلا چہ دا حالات چہ دا دا مذاکرات وشل او دا چہ دا حالات بیا رگ تا روغل لو نو می اس دوڑے حکومت نہ دا مطالبہ کای چہ دکی من دے غلام خان بارڈر باندا پدغه من دے میر دے بنی تا جرونے تا ڈیر تکلیف تا او ډیر نقصانی نه میں اکڑ لو او عوام تا ڈیر تکلیف تا زکا چه دے 500 روپے ٹماٹر چه دی ادی 400-500 روپے او خلی نو حال آسا دے مہنگائی نہ ڈیر تنگ دا او دا چه دا کنا دا مہنگائی چه دو دادا سے مہنگائی دو چه دا دے برداشت نہ دو نو میرا دا سے اٹھ ما چه دوڑے مکا حکومت نہ دا مطالبہ کای چه دا غلام خان بارڈر چه دا دا چه دا دا نزدیک ترین بارڈر دا نو زرد نظر دا فلوٹ شی حکومت ذات خان چیئرمین ہن نیو سبزی منڈی او دے منڈی دے طرف نہ حکومت دا مطالبہ کاں
مونم قمر زمان دا او دے وزیرستان دے سبزی دے میوے دے یونین جنرل سیکرٹری آ چونکہ دا غالو تیرے لاس نہ لاس کے وجہ نہ بڈر باندھی او پدا بندے گاڑی ملوڑ دی دے سبزی دے میوے چھ دیر خارو پش ہو پشے او مزید لگیا دی خارو پی جی او مذاکرات وہ شول کامیاب شول نو پچار دو چھ دا بڈر او خزر نظر خلوشی میرے چھ دیر زیاد نقصان لگیا دائی شوائی خدای او راون دائی نیر کی جی امید دوارا حکومتی تا درخواست کی چھ بڈر خزر نظر خلوش کو سمان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړه. دغه پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولای شي ډیرو کمو اړمنو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغانې کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې لوګي مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي پدې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتې دوده. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولای شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمیل راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دیوای پډی رستونزو د وړو بوري او وړیو د اخستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خلا داس نشي چې دا هم پیدا نشي، ځکه کار نشته، ژوند ډیر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک لستونزو سره مخ دي. ډیر سخت ده چې انسان عاید ونه لري او لوی کورنۍ در په غاړه وي. د بل خلایت یو سیدونکې یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنم. دوی موږ دلته روغتي مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي. دا لوی ستونزه ده. زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي لامل له سختې لوګي سره مخ دي. دی پروگرام په راپور کې چې تیر چار شنبه په ورځ د اکتوبر په 15 خبر کړه ویلی چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي چې دغه لوړې شمیرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړي ځکه دی چې په روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8 ویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي زندولي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډیری هیوادونو نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلان کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وروسته راپور دا چې ناسا غواړي سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا د اوتلبي ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې د قرارداد غټلې پروګرام له ځان سره مخ شوی. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
ناسا د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی د څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټې کلونه واوړي ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافی د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل، دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمت الله وبركاته. زه ابراهیمیم د هلمند ولایت نوزاد رسالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسالی چې د دوبو د کمواله سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن. انقلاب کې هم نو سوې خو سم نه سوې، نه د باک ترتیب ته برابر سوې، نه د ډامبر ترتیب ته برابر سوې، او نه هم د دوبو وس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بل شاید چې وبه پمځک کلان دی وی په نوزاد ولسوالی کې څاک وب نهسته وبه چې دی پر مخ تللې دي. ولسوالی ډیره وشته نو موږ د مسولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرهات تنګي وتړي برخه تبره ته برابر کی او د سړک ته تبره ته برابر کی. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نشو، یوازې زازو ورپسې موټر 3000